سلام، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 13 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 9 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي او د هم په پیل کې د خبرونو لنډیز. په پام کې ده چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبرې وکړې او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسې د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د نجونو حوالکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشرې اتینا ریبورن پرون په یو بیان کې وویل چې په راتلونکو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبر ډیر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړ مورز وویل چې په وري میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواوو د موټرو تګ راتګ تر هغه وخته اجازه ورنکړل شي چې د واورې ورښت او سخت توپان درېدلی نه وي. په هغه بیان کې چې تیره شپه خپور شو، د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوي دي چې هڅې روانې دي څو د نن ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې اوسمهال سلګونه موټر د سالنګ دواړو خواوو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. یونسکو د اوکراین د کلتوري میراثونو د ساتنې غوښتنه کوي. د یونسکو عمومي رئیس ادری ازولی په یو بیان کې چې پرون خپور شوویلی باید د اوکراین د فرهنګي میراثونو غم وخوړل شي. وروسته له دې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، یونسکو د سټلایټ په مرسته د اوکراین پر فرهنګي اثرو څار کوي چې د جګړې په ترڅ کې ویجاړ نه شي. او د روسیې مرکزي بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو له 10,000 ډالرو زیات اثار نه شي ایستلی. د بانک له هغو بندیزونو سره چې لویدیځوالو پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولي د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې انډوال ډالر ورکول کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 4. هرات اسمان ځای ځای وریز، د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 10. کندهار اسمان ځای ځای وریز او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان ځای ځای وریز او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 11. جلال آباد اسمان ځای ځای وریز او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 3.
قدرمن اوریدونکو، په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکی چارې شمشاد ځدران سمبالوي. وړاندې د دې خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې آسیایي پراختیایي بانک د ټاپي پروژې د تمویل چارې درولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو پر پرونی بیان انتقاد کړی.
دا بیان ډیر دوه مخې دی. افغان شذ خپل قانوني حق غواړي، چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو تراوځي.
د طالبانو په وکمنۍ کې د خځو شکایتونه
د طالبان د حکومت لاندې کار کول خځو ته ډیر ستونزمن دی. طالبانو خځې ټول لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي.
یو ځل بیا د زړې مرمۍ چاودنه او یو ځل بیا د ماشومانو مرګ ژوبله، دا ځل په غزنی کې.
مرمۍ نه چاودېدلې مرمۍ د کوم ماشومانو راخیستې ده. درې نفر ورباندې شهیدان شوي دي، یو نفر زخمي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالتونو د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پر روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز لګولی. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د برخې ته خرغلاست. ورزو د خبرونې ټاپ موضوع ته. پاکستانی رسنیو د آسیایي پراختیایي بانک لخوا د ټاپي پروژې د تمویل د چارو د درېدو خبر ورکړی. آسیایی پراختیایی بانک چې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د لیږد د پروژې تمویلوونکی دی، په داسې وخت کې د ټاپوی له تمویله د لاسه اخیستو خبر ورکوي چې طالبانو تازه هیله څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د دې پروژې عملي چارې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ټاپي پروژې د تمویل چارې آسیا پراختیا بانک ته راولې دي. علت یې دا یاد شوی دی چې د طالبان حکومت ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټاپي پروژې ستره برخه د افغانستان له خاورې تیری شي. د پاکستان د انرژي وزارت یوه چارواکي پاکستاني رسنیو ته ویلي دي چې د آسیا پراختیا بانک د ټاپي پروژې په تړاو خپل ټول فعالیتونه درولې دي. په پاکستان کې چاپیدونکي خبرونې نیوز انټرنیشنل د دې هیواد د انرژي د وزیر خبره راخیستې ده چې وایي د آسیا د پراختیا بانک له لورې د ټاپي پروژې د تمویل چارې درېدلې دي. طالبانو شاوخوا دوې اونۍ مخکې وویل چې دوی د ټاپي اجرایه رئیس محمد میرات مانوف او په افغانستان کې د ترکمنستان سفیر خواجه ایوازوف ته د ټاپي امنیتي طرحه سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم وویل
سفیر او اجرایه رئیس لی امنیتی پلوا ډاټ سرګند کړ او وی ویل چې دې ټاپي چارې نوري بشپړې شوي او په نږدې راتلونکو ورځو کې به عملاً کار پیل شي.
ټاپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتر اوږده ده، له بشپړېدو سره به هر کال شاوخوا 30 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي. د پاکستاني رسنیو په وینا افغانستان بل دې پروژې هر ورځ 30 میلیونه متر مکعب پوری ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایي بانک د ټاپي پروژې چارې په داسې وخت کې درولې دي چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې اووه میاشتې تیری شي او تر اوسه د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د آسیا پراختیایي بانک ویلي دي چې له یو شمېر نورو هیوادو سره به په ګډه د افغانستان د وضعیت څارنې ته ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، پرون د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ وه. طالبانو په دې ورځ یو بیان هم خپور کړ او وی ویل چې د طالبانو حکومت د خزو د حقونو درناوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې کوي. د بشري حقونو د څار د ډلې یوې مشرې له خزو سره د طالبانو پر چلند سخت انتقاد کړی او د دوی دا بیان هم غندلی دی. د دې ډلې مرستیالې دربار ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان په خوله یوه خبره کوي او په عمل کې بله.
د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې دربار له افغان ښځو سره د طالبانو چلند و مخې وباله. اخلی بار روسته تر دې د خبر وکړه چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته د مارچ د اتمې ورځې په مناسبت وویل چې د افغانستان د ښځو حقوق خوندي دي، دوی ته څوک زیان نشي رسولی او حق یې نشي خوړلی. خو یې دربار ازادۍ راډیو ته وویل
دا بیان ډېر دوه مخې دی. افغان ښځې خپل قانوني حق غواړي، چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لارو کوڅو ته راوځي، خو د طالبانو غبرګون دا دی چې دوی وهي، تهدیدوي، بیروي او برمته کوي.
پرون سیشن به هم په کابل کې یو شمېر ښځو را شکایت کاوه چې دوی د مارچ د اتمې په مناسبت غواړي چې په روغتون کې وینه ورکړي، خو طالبان یې نه پرېږدي. د میرمنې د جمهوریت روغتون مخې ته راغونډه شوې وې. د دوی له ډلې د مونسې مبارز په نوم یوې میرمنې اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل
کله چې موږ دلته راغلو خپل کمپاین مو پیل کړ. د روغتون رئیس چې په خپله مجاهد وو او موږ ته اجازه را نه کړه او وی ویل چې ښځو ته اجازه نشته چې وینه ورکړي.
طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقوق ورکوي. دښمنه کړې ده چې د نوي کال له پیل به د لیسون جنو ته هم اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. د کار په اړه طالبان ویلي دي چې په ځینو برخو کې ښځې د کار حق لري، په ځانګړي ډول د تعلیم او صحت په ډګرونو کې. خو د نړیوالو بشري حقونو د ډلو په وینا ښځې د نارینه وو په څیر باید په هر ډګر کې کار وکړي او څوک یې مخه ونه نیسي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یو غونډه کې چې د خځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په یاد جوړه شوې او ویل په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته 1900 خزینه خبریالانو او د رسنیو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د وزګارېدو لاملونه ګڼل کېږي.
دقیقاً این رویاهایم کم کم میرفت به حقیقت تبدیل میشد.
سهیلا اته کاله خبري علي کړي ده وای چې د امنیتي او ټولنیز ستونزو لکبلای ونسل کړای خپل دند ته دوام ورکړي. سهیلا چې اوس یې خپل دند پریشي وای د شذینه خبريالانو د کار د دوام لپاره شرایط سخت سوي دي.
شب روز ما تلاش میکردم.
لشبی متر سهره میز دکری وکری. هیلمی پا حقیقت بدل شوا. پا هنتون تامی لاره و مندلا. هم می از دکری کولی او هم می کار کوو. وختل می دخز و درد او غا گرسام. خول بد مرغوز شرای دستی شوی چنو شو کولی دوام مرکرو. خوزه قوی ما او حس هم زما دکار پر وراندی ستونزه نیشی جوره ولی.
سحر بل افغان خبریاله د چي ولایت کې د یو سیمایز رادیو مسؤل و نو موړی وای د اقتصادي او امنیتی غوښنو لکبلې خپل رسنۍ وتړله. دا خبرې تاس محل مطرح چې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې په هغه غونډه کې چې د شوزو د نړیوالې ورځې په پار جوړه سوې وه وویل افغانستان کې د طالبانو له وکمنې دوه وروسته د 2398 ښځینه خبریالانو له ډلې 1900 خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مرستیال اسماعیل سادات ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنه د رسنیزو کارکوونکو د راتلونکي په تړه اندېښنه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو هغه محدودیتونه چې د رسنیو د خزینه کارکوونکو پر وړاندې وضع کړي لري کړي. په ځینو مواردو کې اطلاعات فرهنګ د خزینه خبریالانو د کار پر وړاندې خنډ رامنځته کړی دی.
امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا وضع شوي محدودیتونه د افغان خبریالانو او رسنیز کارکوونکو د وزګارېدو لاملونه ګڼل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د طالبانو حکومت ته چارواکو لیدلوری هم ترلاسه کړو، خو طالب چارواکو زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي په یوه لیک کې د ښځینه خبریالانو او نتاقانو د حجاب د مراتولو سپارښتنه کړې ده. مخکې تر دې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې د رسنیو فعالیتونه به د ملي او اسلامي ګټو پر بنسټ تنظیم سي.
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې هغه ستونزې چې خزینه خبریالانې ورسره مخامخ دي په دې راپور کې مو واورېدې. وړاندې په خپرونه کې د افغان میرمنو د ټولو عامو افغان میرمنو پر ستونزو هم خبرې کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د غزنی ولایت مرکز اړوند قرباغي سیمه کې د هوان د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله درې ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. چارواکي وایي دا مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو لوبې پرې کولې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت په مرکز کې د هوان مرمۍ چاودنې څلورو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دوی دغه ماشومانو عمرونه د لسو کالو شاوخوا یادوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه پیښه تیره شپه رامنځته سوې ده. نوموړی زیاتوي د غزنی مرکز څلورمې حوزې اړوند په قرباغي سیمه کې ماشومانو په یوې ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې چاودلې او درې ماشومان یې وژلې دي، یو بل یې ټپي کړی هم دی. نوموړی زیاتوي دغه مرمۍ د تیرو جګړو پاتې شونې وه.
دا پیښه د غزنی مرکز څلورمې حوزې مربوط قرباغي سیمه کې تیر ماښام سوې ده. مرمۍ ناچاودېدلې مرمۍ د کومو ماشومانو راخیستې ده. درې نفر ورباندې شهیدان سوي دي او یو نفر زخمي ده. دا خواشینونکې پیښه ده او زیات ورباندې خفه یو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې لړم میاشتې په 25مه نیټه د غزنی مرکز د درېمې حوزې اړوند په دې خدایداد سیمه کې د کباړي دوکان مخې ته د ناچاودې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او درې تنه نور یې ژوبل کړي وو. د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې ډیری وخت د دغه ډول پیښو خبرونه ورکول کېږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د پاکو اوبو د څښلو پر یوه پروژه کار پیل شوی. جزئیات یې د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا چارو مسؤلین وایي د نورګرام ولسوالۍ د بګي او تروټ کلي د څښلو پاکې اوبه نه لري او له امله یې اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ یا یونیسف ته په دغه کلیو کې د پاکو اوبو رسولو سیستم جوړول وړاندیز وکړ او هغوی هم ورته 6.5 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړه چې د یادو شبکو د عملي کارونو پیل کولو لپاره 13 ورځ کلیوالي شوراګانو سره قراردادونه لاسلیک شول. د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د بګي او تروټ کلیو کې د 6.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو قرارداد شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 315 کورنیو ترڅنګ د 3 لیسی او روغتون لپاره هم د څکلو پاکې اوبه چمتو شي.
د ښاغلي موحد په خبره چې دواړه شبکې به په یو کال کې بشپړې شي او سلګونو کسانو ته به پکې د کار زمينه برابر شي. خلک وايي ماشومان او میرمنې لری لری ځایونو اوبه راوړي چې لوی خاصه نه دی او لبل پلوي کوچنیان له درس ویلو به برخې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې خپل اعتراضي پرلت د یوې میاشتې په مخه ځنډولی دی. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین تیره شپه پرلتوالو ته په وینا کې وویل د سند حکومت او پی ټی ایم یوه موافقه لاسلیک کړې ده چې له مخې حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او د غورځنګ د نورو غوښتنو د پوره کولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی دی.
کوم هم زمون د وکلا د ټیم زمون د وکیلانو هلته د دوی سره خبره وا چې دغه دغه د وشي هغه ټول تقریبا دوی زمون سره ومنل او دې کې صرف دا شرط و چې دغه شیک به ښکاره کیږي نه چې بیا څوک لاس نه راته نسی.
پښتین زیاته کړه چې د دې تړون له مخې په سند کې به د پی ټی ایم د غړو پر ضد مقدمې نه درج کیږي. پولیس به دوی په پخوانیو مقدمو کې هم نه نیسي او پر کورونو به یې چاپې نه وهي. هغه زیاته کړه چې له یوې میاشتنی انتظار وروسته که تړون عملي نه شو نو بیا به نوې پریکړې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري له 14 نیټې راهیسې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر او د غورځنګ د نورو زنداني غړو د خوشي کولو لپاره پرلت وهلی و. د سند حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ له 13 ورځو راهیسې مذاکرات روان و. علي وزیر له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دی. پر هغه د پاکستان د دولت او دولتي ادارو پر ضد د ویناګانو مقدمې درج شوي دي خو وزیر دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کړې چې تر راتلونکي نړیوال جام پورې به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نصیب خان پرون ازادۍ راډیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل
په دې کوشش کې یو چې تر 2023 پورې یو 15 کسیزه یا 10 کسیزه سکواډ جوړ کړو او بس په هغه سکواډ باندې کار وکړو. هغه سره مخکې
ټاکل شوی چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به سالم محمد صالح له نورو راپورونو سره له تاسو سره وي. خو د شیبه وروستی راپور د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز اعلان کړی. د هغه پریکړه ده چې مسکو ورلمخه خبرداری ورکړی و چې که داسې وشي نو روسیا به د اروپایي ټولنې پر هیوادونو د انرژۍ د صادراتو په برخه کې یو لړ بندیزونه ولګوي. د موضوع جزئیات احمد شبر اوروي.
ولسمشر جو بایدن ویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخت ضربه ده. په سپینه ماڼۍ کې پرون ولسمشر بایدن امریکایانو ته خبرداری ورکړ او څرګنده یې کړه چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی څو ځله له لویدیځه غوښتي دي چې له روسیې څخه د انرژۍ پر وارداتو بندیز ولګوي. ولسمشر بایدن وویل چې د پوتین د جګړې په خاطر به بیې لوړې شي خو د ژمنه وکړه چې پر امریکایانو به تر وسه وسه د دې اغیزو د کمیدو لپاره هڅې وکړي. جمهور رئیس بایدن دا خبر هم وکړه چې پوتین به کله هم د اوکراین جګړه ونه ګټي. روسیا ممکن په ډیره وحشتناکه بیا خپل پرمختګ ته ادامه ورکړي خو دا خبره مخکې له مخکې روښانه ده چې اوکراین به کله هم د پوتین لپاره یو بریا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونه نږدې 8% تیل له روسیې څخه اخلي او له روسیې څخه ګاز نه پیری. د روسیې ګاز د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه اخلي. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس ویلي دي چې دی له دې سره مخالف دی چې له روسیې څخه د ګازو او تیلو صادرات بند شي. شولتس وایي چې اروپایي ټولنه له روسیې څخه د انرژي صادراتو ته سخت ضرورت لري د شولز مرستيال رابرټ هایبک پرونوویل چې تیر اونې د واشنگتن کې امریکایي چارواکو ته سرګند کړه چې د انرژي د وارداتو په برخه کې د اروپای ټولنې د ریس بدل دی. ټاکل شوی ده چې سبا پاریس ته نشتی په ویرسیلیس کې د اروپایي هیوادو د مشرانو دوه ورځنی غونډه پیل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو په سلامونو هر کله کوو. په څو شیبو کې اوري چې پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ و، خو سږ کال په افغانستان کې په محدود ډول ول منځل سو. په دې اړه د شوزو نظرونه هم خبرو، خو اوس دا اوري چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د مارچ د اتمی یا د شوزو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو پر تازه ژمنه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د یو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی ټویټ ته اشاره سوي چې ویلي دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شوزو شرعي حقونو ته ژمن دی. شغلی مجاهد لیکلی د شوزو نړیوال ورځ یو شو فرصت دی چې افغان شزی پکې د خپل مشروع حقونو غوښتنه وکړي. د ګارډین د مقالې لیکوال زیاتوي طالبان د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه داسې وخت کوي چې پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته پر دغې ډلې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان عبدالقهار بلخی لخوا خپرې سوي اعلامیې ته هم اشاره سوې چې د مارچ اتمه یې د ښځو لپاره یوه مهمه ورځ بللې ده او ویلي دي چې طالبان د افغان ښځو د ستونزو حل ته ژمن دي. ګارډین لیکي طالبان چې د افغانستان تیر منتخب حکومت یې د 2021 لدې کال د اګست په نیمایي کې ړنګ کړ، له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم د شوزو له حقونو په جدي سرغړونه تورندي. لیکوال زیاتوي د طالبانو افراطي ډله اوس د اصلاح سوی تصویر وړاندې کوي او د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا ورباندې انتقادونه سوي دي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال هم د مارچ د اتمی یا د شوزو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت لیکنه خبره کړې چې پرون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ول منځل سو. خو د لیکوال په وینا په افغانستان کې دا ورځ په خاموشي سره منځل سوي ځکه ګڼ فعالان ونتوانېدل د طالبانو لخوا د نیول کېدو او بندي کېدو د ګواښ له کبله دا ورځ ول منځي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کله چې طالبانو د تیرې اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان ښځو د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړې چې ښځینه دولتي کارکوونکي له کارونو بې برخې سوې، په یوازې سر سفر نسی کولی او امر ورته سوی چې د شریعت له اصولو سره سم کالي پتن کړي، هغه هم په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې له وړاندې په حجاب کې له کوره وځي. د شوزو د پیوستون ډلې یوې غړې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي خپرونې ته ویلي طالبانو له شوزو هم ځکه او هم اسمان تروړلی دی. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د شوزو د برخې د یوې مشرې هیدربر خبرو ته هم اشاره سوي چې ویلي دي دا ټکن ورکوونکي ده چې وینو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څنګه د سترګو په رپ کې په اوبو لاهو کیږي او نړیواله ټولنه له افغان شوزو سره هغومره چې شایي نه درېږي. پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ و او داسې وخت راغله چې افغان میرمنې یو ور بیا د طالبانو حکومت پر اتک سره له خپلو اساسي حقونو بې برخې سوي دي. په دې راپور کې مو د بشري حقونو، هنر، ورزش او نورو برخو کې د فعالو شوزو ستونزو ته کتنه کړې چې د طالبانو له بیا راتګ سره ورسره مخامخې سوي دي.
پاکیزه رزو د خزو د حقونو فعال او د میرمن بهیر غړې ده چې لکلونو راهیسې د خزو د بشري او سیاسي حقونو د تامین او د غشان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره مبارزه کړي. اغلی ارزو وایي په دې موده کې د عدالت ټینګښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې، خو د دې په خبره د طالبانو په بیا راتګ او د محدودیتونو پر رامنځته کېدو سره د فعالو میرمنو غږ د غلي کېدو په حال کې دی.
د طالبان د حکومت لاندې کار کول ښځو ته ډېر ستونزمن دی. لومړی دلیل خو دا دی چې طالبانو ښځې د هغوی له هغه ټولو لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي او که یو څه نه څه یې په دې برخه کې حق ورکړی دی هغه هم ډېر د جبر لاندې دی. مثلا په کاري برخه کې دوی د رهبري له سطح څخه د کارونو څخه ولیدلی دي، یعنې په رهبري سطح کې ښځه کار نه شي کولی.
اغلی ارزو دا هم وای چې دا محل د بشري حقوقو په برخه کې ډیری فعال میرمنې د شتګ واخونو لامل په پټه ژوند کوي او بشپړه ازادي نه لري. د سینما برخه کې فعال میرمنې هم لورته برخلیک سره مخ دي، که څه هم چې د پخوانی حکومت په محل د سینما برخې د چندان پام نه کېده، خو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې لاسته راوړنې موجودې وې. نورزی زیایی چې په تیاتر کې کار کا او په دې وروستیو کې په څو ټلویزیونو ډرامو کې هم رول لوبولی وای، د طالبانو په بیا راتک سره اړه شوه چې پر کور کینی.
د طالبانو پر راتک سره د سینما فعالیتونه ډیر کم شوي دي. خزی انجونې نشي کولی چې سینما ډګر ته لاړې شي، او فعلا نشم کولی چې اوس خپلې دندې ته ادامه ورکم. په کور کې ناسته یمه، د ډار نه نشم کولی چې لاړه شم. زیاتره دوستان همکاران چې کو په سینما کې کار کوو، هغوی د هیواد نه بهر تللي دي، مسافری شوي دي، د ډار نه تللي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادۍ راډیو ته ویلي وه چې افغان فلم فعالیت پیل کړی او دوی په پام کې لري چې ځینې فلمونه هم جوړ کړي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا رسنیو ته سپارښتنه شوې وه هغه سیریالونه چې ښځې پکې رول ولري جوړ او خپاره نه کړي. په تیرو شلو کلونو کې د سیاست، لوړو زده کړو، هنر او نورو برخو ته څنګ د ورزش په برخه کې هم د ښځو ونډه د پام وړ وه. یو ورزشکار میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، آزادۍ راډیو ته وویل له څو کالو راهیسې په بیلابیلو ورزشي برخو کې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکړې، خو په خبره یې په هیواد کې له سیاسي بدلونونو وروسته یې ټول شاګردان ترېنه ترې تم شول او دې هم ورزشي فعالیتونو ته شا کړه.
یو لوی تغییر چې زما په ژوند کې راغی هغه زما د تحصیلاتو په اړه وه او زما د ورزش په اړه وه، او ځکه ما هلته پوهنتون ویلې، ما نور نشو کولی چې نور پوهنتون ته لاړه، زما خپل زده کړې ته ادامه ورکړم. او همداراز ما هلته فوټبال کوو، پنځه کاله مخکې په نېشنل ټیم کې وم، ما نور نشو کولی چې ورزش ته ادامه ورکړم. او اوس هم فکر نه کوم د طالبانو د حاکمیت لاندې موږ به کولی شو خپل د خوبونو ته ورسېږو.
دا ورزشکار میرمن وایي چې یوازینی هیله د ورزشي فعالیتونو دوام بو، خو د طالبانو په بیا راتک سره دا فعالیتونه له منځه ولاړل. خو له دې اندېښنو سره سره تازه د مارچ په 8 نیټه د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټې ویان داد محمد ناوک آزادۍ راډیو ته ویلي هڅه کوو چې د ښځو ورزشي فعالیتونه په داسې یو چوکاټ کې تنظیم شي چې زموږ ارزښتونو او اسلام سره ټکر کې نه وي او د اسلامي امارت د عمومي پالیسۍ له مخې وي. د تیر میلادي کال د اګوست میاشتې په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نجونې او ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو، لوړو زده کړو، هنر او ورزشي فعالیتونو څخه بې برخې شوې. اوس ډیری هغه ښځې چې د پخواني حکومت په مهال بې دولتي ادارو کې کار کاوه پر کور ناستې دي او په یو شمیر محدودو برخو کې طالبان ښځو ته د فعالیت اجازه ورکوي. دغه شان د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خپلو حقونو د غوښتلو په برخه کې د ښځو اعتراضونو مخه نیولې او آن داسې راپورونه هم شته چې ځینې معترضې ښځې بندیانی کړي، هغه موضوع چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو رد کړي. که څه هم په افغانستان او بهر کې د حق غوښتنې لپاره د اعتراضونو په پایله کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړل شوه، خو ځینې محصل نجونې وایي د هغو محدودیتونو له امله چې د طالبانو حکومت له لوري رامنځته شوي دوی ناهیلي کړي. له دې سره سره تر اوسه هم د نجونو په برخه کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د برخلیک په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو تل په افغانستان کې د ښځو د شته وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. تازه د بشري حقونو د څار سازمان اعلان کړی چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې تر ټولو ډیره قرباني ورکوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي دوبرا لاینز د ملګرو ملتونو په ناسته کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د مارچ 8مه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په تیرو کلونو کې به دا ورځ د دولتي ادارو له لوري د سترو غونډو او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاینونو په ترسره کېدو سره لمانځل کېده.
د مارچ د 8مې نیټې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت مو راپور واورید. له ګڼو ښځو سره مو خبرې کړي چې دوی دې ورځې ته په کومه سترګه ګوري او آیا په ژوند کې کوم بدلون راغلی؟
ما کلا دغه سنې زوی می خوړلې دي واس په خوا به می لاس چلې دي واس په خوا م د سترګو رانځه کړې ته اسنې دغه يم پکر پم د کوروته شرمې جن سر کلا غنياني کړه په خوا لا شوې نه کې شی به پیدا سي غیرم په پیدا سي میړه می نه سي زی پدې ډېر خوړسم
نه می شکر ده ک کښنه می را دغه نیولې دي شری په دغه قدرې برق پر د امریکان ګرځم دغه نه شی ولا کلرم چې مخ ورواړم شیدان څه زمون می یو د نو کال زی را پاته دي درې کندې دي تدانی تیمان دی
زمانم ورور به ختمه ده پکور کی روډی لرو نه پکور کی دوغنه د دوا ده لرو دوغنه شین لرو چې راپورت کی کشته مومنان می ده غاری ده یا خرات مناسبل
نو شانم ګران سوی ده تیمان مو ده در په دار ورجه ده بالا خون شین ګران سوی ده د دولت صداغه غواړي چې موږ سروینه شام دي شان ارزان کیم د خور غریب سر دی مرسته کومک وکړه سره
په پاتې شی بو کی د نورو همکارانو ملتیا وکړي